مازیګر شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب دویمه د اکتوبر څلورویشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان طبغت احمدی د جمینه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دواړو لوریو زیات محل د یو بل د مګجوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغانۍ معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. د پاکستان پیژندل سوی خبریال ارشد رشیف د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د پولیسو په ډزو وژل سوی. پولیسو دا پیښه یو اشتباه بللې ده. د پولیسو په خبره دغه خبریال موټر هغه موټر ته ورته و چې د یو ماشوم په تښتونه کې لاس درلود. د پاکستان دغه 29 کلن خبریال د پاکستان د پوځ سرسخت انتقاد کوونکی و چې په پاکستان کې د نیول کېدو له ډاره په کینیا کې اوسېدی. ارشد رشیف د پخواني صدر اعظم عمران خان لملاتړ و. ایران وایي شاوخوا لس کسان نیولې چې د ادعا له مخې د ارتباطي کسانو په توګه د اسرائیل له استخباراتو یا موساد سره کار کاوه. دغه کسان په آذربایجان غربي ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې د دغو کسانو د نیول کېدو اعلان نن دوشنبه وکړ خو د هغوی هویت په ډاګه نه کړ. دا یې هم نه دي ویلي چې دغه کسان کله نیول سوي. د ایران د قضایه قوې په خبره دغو کسانو د موساد د استخباراتي افسرانو تر مستقیمې لارښوونې لاندې د ایران امنیتي ځواکونه تثبیت کړي وو او غوښتل یې چې د دوی شخصي اطلاعات د تښتونو، ګواښلو او حتی وهل ټکولو له لارې افشا کړي. اسرائیل په دې باب دی ویلی. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړی لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه کې جنوبي افریقا له زیمبابوې سره مخامخ شو. دغه لوبه د باران له کبله څو واري وځنډېده. که څه هم لوبه 9 اورونو تر کمه شوه او زیمبابوې وتوانېد د 5 لوبغاړو په سپېدو سره په 9 اورونو کې نه اویا منډې وکړي. خو جنوبي افریقا په داسې حال کې چې 150 منډې کړې وې د باران له کبله د لوبې د دوام راوګرځول شو. لوبه بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ خپل دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبری مجله کې دغه مسایل هم په تفصیل سره اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو پر اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. ځینې ښځې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ د قدرت په کار کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني
د پخوانی ولسی جرګي یو استاد مو هم پر هم دې موضوع ژغولي.
علاقه دې نشته چې د ښځو حقوق ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزند له خطر سره مخامخ دي. ځینې افغان خبریالان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوبازي په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوبازي افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یوه برخه ده.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته د کډوالو په چور کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شووله. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنونی او شزي لملګری ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب او د سوکالي لپاره لا ډيري هڅې وسی. دا هم په ډیره تفصيل
د کټوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جون او خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جون او خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جون او خوځو د سفر زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری زیاتوي د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و او یایې مکلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسنی وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان یې د رسېدو لپاره لا اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او ترخوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقص کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیله وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو او خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې مهال شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر شوزو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هدا وتلې تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غاندي اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعده وو، موږ نصاب باندې کار کوو او موږ مثلا د ښځو او نارینه د بیلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند لپاره منتهده د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې کدا چارواکي غوړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند د ښځو راتلونکی د اقتصادي بنه اجتماعي بنه ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بېسواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم ځکه چې د دوهې په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي، اما متاسفانه به مغه رقم چې بې مسؤلیت امریکا افغانستان خوشې که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولی سي ستاسو په نظر؟
هغې خود بېږي یو سیاسي نظر ورکي یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکي یا ماده چې دی باید په دې هغه حکومتو باندې چې د دې سره تړون کړی دی باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپله د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي، مثلا چې وعده ورکړې وه هغه تعامل چې د دې سره ګر چې متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا با خبر دی متپر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي. باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي د طالبانو په حکومت باندې راوړي څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی و چې د ښځو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزڼ یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره له دې چې سږکال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي، خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره له دې چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې، خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څلېرویشتم اکتوبر د پولیو یا ګوزڼ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ماشومان په دایمي فلج اخته کوي. پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه له واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي. د کمپاینونو په ترڅ کې د بېلابېلو لاملونو له امله بې برخې شوي وي.
ښاغلی کمال شاهي له ښیي چې د ګوزڼ په وړاندې مبارزه باید همداسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغۍ کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړه له منځه وړلو ته نکتی شوای دی. د پولیو یا د ماشومان د ګوزڼ ناروغي مثبت پیښې یوازې د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوی. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور، خو سږ کال بیا دوه طرح کته شوی دی. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2023 کال یوازې یو پیښه ثبت شوی و چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 کال کې د غشمیر شلو ته پورته شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومان د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
مون په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې یو څو ولایات مشخص شوي وو. که څه هم دغه واقعات مخکې څخه ډیر کم شوي دي، خو کوشش مو دا ده چې دا واقعات مونږ د کچې صفر ته راښکته کړو. په تیرو کلونو کې دغه واقعات پورته ول او اوس الحمدلله واقعات راکم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورنیو سره چې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
طالبان او د مقاومت جبهه په بدخشان او تخار کې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي.
بدخشان یو له هغو ولایتونو چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیستی. په دې جګړه کې دواړه لورې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او دروازه ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د ده په اصطلاح اته دیرش بغاوت کوونکي وژل شوي او اته اویا نور اسیران شوي دي. د وای په وژل شوي او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی چې په سیمه کې دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته دا شمېرې رد کړي او زیاتوي د دوی ځواکونو ته اوختي مرګ ژوبلا د طالبانو په پرتله کمه ده. د کتسام د خپلو دوو قمانداران وژل مني، خو پرته له دې چې طالبانو ته دا اوختي مرګ ژوبلې دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لسګونه طالبان وژلي او ټپیان کړي. د بدخشان اوسیدونکي او د چارو شنونکي فیض الدین غیاسی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې په دې نښتو کې نه شپېته طالبان وژل شوي دي. دوی دا وکړه چې په سیمه کې ملکي خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوي او شکنجه شوي دي.
جګړې ته نږدې سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی، وهل ټکول شوي، زورول شوي. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نورو نږدې ځایونو ته پناه وړې ده.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړه وی ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي، مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي، هغه کدی هر قوم د هر ژبه پوری تعلق لري هغه به لمنځه وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخوا د صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامی ګوند تیر شپه ناوخته یو خبره کړي خبر پانه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پیل شوی عملیات غندلی او دای د بشری حقوقو ضد کړنه بللی. په دې اعلامیه کې زیاته شوی کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره ادعا کار کړی دی. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر پاڼه لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږ یې ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې له خلکو او ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پیل شوو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرپل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتې کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د مالیه پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره سیالي وګټله او په دې توګه تمه ده چې د دې هېواد راتلونکی صدر اعظم سي. سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. احمد تکل په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
هندی الاصله ریشی سوناک به چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره سیالي وګټله په نږدې دوو پیړیو کې د برتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. سوناک چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د پارلمان غړیتوب ته غوره شو او د مالیه وزیر هم پاتې شوی، د محافظه کار ګوند د مشر په توګه لیز ټرس څخه د چارو واګې ترلاسه کوي او دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي. میرمن ټرس له 15 لنجمنو ورځو وروسته تیرونه استعفا وکړه. د دفاع پخوانی وزیر پین موردانت خپل ماتیو منله او لسیالیو وتله. سوناک په داسې حال کې چې برتانیا له اقتصادي ننګونو سره مخامخ ده او په نتیجه کې په تیرو څو میاشتو کې 200 راځمان استعفا ته اړ شول، په محافظه کار ګوند کې تر ټولو ځواکمن کاندید و. د هغه موقف وروسته له هغه نور هم پیاوړی شو چې پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن لسیالی ووت. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه واوخته. هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوی و. خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې و د مالی مرستو یو پروګرام جوړ کړ. سوناک له غوره کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې که د حکومت د جوړولو لپاره موظف شو نو یووالی مسلکی چلن او حساب کتاب ورکولو ته به لومړیتوب ورکړي. د هغه څه دي چې برتانیا په روان حالت کې سخت اړتیا ورته لري. د ګوند د مشر په توګه غوره کېدل په دې معنی دي چې اوس به د برتانیا پاچا دریم چارلز له د غواړي چې حکومت جوړ کړي او مخکنی صدر اعظم لیز ټروس خاینن یا سبا د چارو واګې د ته وسپاري. سوناک چې له 2000 کال څخه د سږني کال تر دوبي پورې د برتانیا د خزانې وزیر و، د جانسن د مشرۍ پر وړاندې د اعتراض په توګه له دندې استعفا وکړه.
ومردل چې د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره سیالي وګټله او تمه کړې چې د دې هیواد نوی صدر اعظم سي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یوه کال کې 83% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و، خو کله چې د غبرګولې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه، غریبیار هم بې دندې شو. نوموړی له 3 میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي، او ته داسې یو په یو راسې کارګري ته مجبوره سي، ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلی
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له 2 کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم و هم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 568 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
و سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. 93% خزینه خبریالان او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړ دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي.
چوبازي هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبره په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازي افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړي دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی کا د مسلمانو ورونو اختر بو کده سکانو ویسا بو کده هندوانو دیوالی بو دا لوبوي په ودونو کې په جشنونو کې اخترونو کې یادا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوانو سکان میشت شوی دی، هغه کا اروپا دا کا امریکا دا کا آسیایی ودونه دی، نو دا په زغرد ویل شو چې دا افغانی کلتور دا افغانی فرهنگ دا، نه هندی یا کومبل، ځکه چې دلته دومره خلق علاقام نه ورسره لري، بلې دې تم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سٹیټ دا گجرات چلته چوبازی کیږي، البته په بل تخنیک او بل طریقه دا هغه کې فرق لري. خو بدایي چې دین پورې ونه تړو، البته چې دا د هندو یا مسلمان یا سکه یا بل چالو بده دا نڅا چې دا یا دا لوبه چې دا د ټولو افغانانو ده، خو دموږ ټول هر څه انانا چاہتا تقریبا لږ څه توپیر په درلودلو سره مشترکه ده، که اتڼ ده که چوبازی ده شمشیر بازی ده یا نور نڅاوې دي د سندرو طریقې دي یا نور څه دي موزیک ده، دا ټول مشترک دي د افغانستان کلتور ده.
انجان صاحب، که د دغې لوبې د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړئ چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دي دا څه ډول یو لرګي دي؟
جوړه باید جفت وي، یعنی یا څلور نفر ای، شپږ نفره، اته نفره، یا لس کسان یا دولس کسان، یعنی منفی چې شي بیا نه کیږي، خالیګا رامنځته کیږي. البته هر شخص دوه لرګي د دې چوبازی مخصوص لرګي وي چې مخکې د شیشم لوونې نه جوړېدل یا د چارماز لوونې نه جوړېدل، ډېر قوي لرګي باید وي. اوس بعضې نور لرګي نه هم جوړېږي، خو خیر اصلا دا د شیشم یا چارماز نه جوړېږي.
انجان صاحب، دغه د چوبازی لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه؟ او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي، نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې؟
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي. چوبازی اول ډېر آرام شروع کیږي، ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شوبو ته چې رسیږي ډېره په تیزی وي. ډېر ضروري دي چې ځان باید وساتي او بلم وساتي، دواړو ته ضرر پېښ نه شي. د دواړو خو نه باید سړی متوجه وي چې خلاص ته مې څوک دو چپلس ته څنګه کوم پانه لګی راځي، دواړو دفاع باید وکړي. دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده، تعرضیه هم ده، تو هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي او هم تعرض کوي دفاع کوي. نو دیکھیے جوبلا خام خاصتا خوب دیر کیا کرے.
افغان لکھوالا و شاعر دیا سنگھ انجان وو.
ستاسو لا پیغامونو
زاد ہلمنو لیت دلی ولسوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ، نه هم واکسین راغلی دی، نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله می دادا چې دې سیمې ته پام لرنه اوس.
نوم می محمود درنګرال ول شهزاد ول صالح ول سره پاړي ته کېم. د افغان بنگلورټونو د لپاره باید د سی یو طریقه وشي، لکه د ډالر په مقابل کې چې پریکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دغه سی پریکړه وشي. زمونږ د مرکزی دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکونکو، د کابل ښار ومناهي فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن بالمعروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
طالبان تر چارواک پسې ور ورسوي چې مجمع بین خلک یې دغه زموږ معاش یې کم کړی دی. دوی د میاشتې درې زره ورکوي، هغه یو ګونۍ وړه په 15,000 په 14,000 ده او یو ډبه په 3,000 ده نو دا موږ چره څنګه پکیش موږ دا غیلې ده چې په راتلونکي کال کې دغه زموږ معاش ولړ کې دغه زما غږ دې ټوله مایبین واوري خپل غږ دې ټوله پورته کې چې دغه زموږ معاشیات دوی ولړ کې.
محمد قاسم هلمند ولایت ته ذکر ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه یم. ما دغه زموږ خوا داسې خواره ده داسې سره خرابه ده نه یواله ورته راتېرې اوبه هم نشته ګرم مسلمانان داسې سره ستړي نه یو مرسته ورسره کوي نه هېچ هم نه ورسره کوي. دغه زموږ خبر چې طالبان ته ور ورسوي چې دغه د هېچ هم وایي کې نه واله راتسته هېڅ نه اوبه را لرو هېچ هم نه هېچ هیله نه لرو اوبه څه داسې او نه مرستې را سره کوي نور ځایان ته وروشي نور خواته نه وروشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.